کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ورسته خبرونه د توړاندې کوو. د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼه اوري. تاسو نه هیله کوم چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. د افغانستان جمهوریت رئیس وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد چهارشنبه په ورځ نوی دیلی ته د خپل سفر په وخت کې د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبرې وکړي. د جمهوریت رئیس د بیان مرستیال د وخان مینپال هندستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لویو زیربنایي پروژو کې د نوی دیلی د مرستې جلبول وښودل او ویل چې افغانستان سره د هندستان د مرستو لمړی پړاو بشپړ شوی دی او اوس افغان حکومت غواړي چې د هیواد د افغانانو سره د خپل مرستو بل پړاو پیل کړي. د ترکیې مطبوعات وایي حکومت په رسمي ډول د امریکا نه غوښتي دي چې د جولای د میاشتې د کودتا تورن پلانونکی فاتولا ګولاندي ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ګولان تور لګوي چې د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. ترکیې مطبوعاتو د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې په هغه رسمي مکتوب کې چې د ښاغلي ګولاند د نیولو لپاره امریکا ته سپارل شوی هغه پکې تورن شوی چې د کودتا لارښوونه کوله او قومندۍ ورکړې ده. د ترکیې چارواکو تر دې دمه په غیر رسمي ډول څو ځله د امریکا نه غوښتي وو چې ګولاند ورته وسپاري. د اسرائیل پاوز په سوریه د توغندیو ډزې کړې دي. د اسرائیل پاوز نن د سه شنبه په ورځ وروسته له هغه د سوریه د پاوز د توپخانو په مرکزونو بریدونه وکړل چې د هوان یو توغندی د ګولان په غونډۍ کې د اسرائیل په خاوره کې ولګېده. اسرائیل د سوریه د پاوز هغه ده هم رد کړل چې ویلي وي یو پوځي او یو بی پلوټ الوتکه یې وشتلې او غورځولې ده. د اسرائیل پاوز وایي چې د هغوی په الوتکو د توغندي وار شوی دی خو الوتکه نه ده لګېدلې. ترکیه وایي سوریه ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی موادو کاروان روان شو. د ترکیې دولتي مطبوعات وایي چې د ملګرو ملتونو شل لارې موټر چې مرستندوی مواد پکې بار دي د ترکیې نه د حلب د ښار په لور روان شوي دي. د اناتولیا خبر ایجنس وایي چې دغه لارې موټر په محلي وخت نن غرمه د سلویګزو د بندر نه سوریه ته واوښتې. تمه کېږي چې شل نورې لارې به هم د ورځې تر پایه د ترکیې نه حرکت وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې ملګري ملتونه او د ترکیې د سره صلیب اداره به په سوریه کې خلکو ته خوراکي مواد، کالي او د ماشومانو لپاره د لوبې سامانونه ورسوي. دغه مواد په داس حال کې استول کېږي چې د روسي او امریکا په منځګړتوب په سوریه کې اوربند نافذ شوی دی. په فرانسې کې ابتدایي محکمې په هغو درې مېرمنو په تروریزم کې د لاس لرلو تور پورې کړی دی چې تېره اونۍ د پاریس په ښار کې ونیول شوې. په دې مېرمنو تور دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یې لاس درلود او په فرانسې کې د بریدونو پلان جوړ کړی و. محکمې حکم کړی چې دغه مېرمنې به په بند کې ساتل کېږي. دا مېرمنې چې انی سارا او عمل نومیږي د تېرې پنجشنبې په ورځ د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شوې. انیس 19 کلنه، سارا 23 کلنه او عمل 19 کلنه ده. پولیسو د همدې قضیې په تړاو 23 کلن محمد لامانی هم نیولی دی چې د سارا سره یې کوژده شوې وه. په هغه دا تور دی چې د یو پیښیدونکي تروریستي جرم په هکله یې چارواکو ته معلومات نه دي ورکړي. په یو بلې پیښې کې پولیسو په پاریس کې یو 19 کلن هلک نیولی دی او دا تور پرېدی چې غوښتلې خلک په چاقو ووهي. په هغه هم د جنایي تروریستي ډلو سره د لاس لرلو تور لګول شوی دی. څارنوالانو ویلي دي چې دغه 15 وړه به په بند کې ساتل کېږي. ایرانیانو نوې پوځي بیړۍ جوړ کړې دي. د ایران سپاه انقلاب د سه شنبه په ورځ هغه بیړۍ ښکاره کړله چې یو هلیکوپتر او سلطنه سپرلۍ لیږدولی شي. د ایراني تلویزیون په وینا دا نوې بیړۍ 55 متره اوږدې او 14 متره پلنې دي او کولی شي چې یو سپکه ملکي هلیکوپتر هم ولیږدوي. د ایران د نوې بیړۍ په هکله دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د فارس په خلیج کې د مخه د امریکایي جنګي بیړیو او ایراني څارونکو کښتیو ترمنځ نږدې مانورونه هم شوي دي. او وروستی خبر دا چې جمهور رئیس باراک اوباما د هیلری کلینټن لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. په داسې حال کې چې د جمهوري رئیس د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د سینه بغل د ناروغۍ له وجې نن هم په انتخاباتي مبارزو کې برخه نه اخلي، جمهور رئیس باراک اوباما د هغې لپاره د فیلادلفیا په ایالت کې مبارزه کوي. ښاغلی اوباما به د میرمن کلینټن پلویانو ته وینا وکړي او د دیموکرات ګوند لپاره به د پیسو د راټولولو په غونډه کې هم برخه واخلي. هیلری کلینټن پرون شپه ناوخته د سینن تلویزیون ته وویل چې د همدې ونۍ په پای کې به انتخاباتي مبارزه بیرته شروع کړي. کلینټن په مرکې کې ویل ما فکر نه کوه چې دومره غټه به وي. هغه د همدې تېرې جمعې په ورځ د نیویارک په ایالت کې د یو غونډې نه په داسې حال کې ووتله چې نږدې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. له افغان خبریالانو نه د ملاتړ اداره وی 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د دغه ادارو د شمیر له مخې په روان عیسوي کال کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي او یا پېښې ثبت شوي چې په دغو پېښو کې لږ تر لږه 10 تنه خبریالان وژل شوي دي. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
له افغان خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې وایي 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د دغو ادارو د شمیرو له مخې په روان عیسوي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي او یا پېښې ثبت شوي چې په دغو پېښو کې لږ تر لږه 10 تنه خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د هماهنګۍ مرکز مشر بشیر هاتف نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د هغوی څېړنې ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي په پېښو کې 60% دولتي ادارې مسؤلې دي. هغه وویل د یو شمیر حکومتي چارواکو ناوړه چلند د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي یو عمده برخه جوړوي. له خبریالانو سره د دولتي ارګانونو د زور زیاتي کچه کال په کال لوړیږي. شاوخوا 60% زور زیاتی چې له خبریالانو سره شوی زموږ د څېړنو پر بنسټ د مختلفو دولتي ارګانونو لخوا شوی دی. ښاغلی هاتف د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د حکومت لخوا توشي شوی خو لا تر اوسه په افغانستان کې عملي شوی نه دی. هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اصلاح او عملي کولو ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبریالان هم په خپل کاري چاپیریال کې د حکومت او د هغوی د مخالفینو پر ګواښ اندېښنه ښیي. په کابل کې آزاد خبریال سلیمان نوري امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې کاري ساحې ته ځو خپل ځان مسؤول نه احساسوو، حتی دا چې د لوړپوړو چارواکو څخه هم خبریالان ګواښل کېږي. بل دا چې وسلوان مخالفین هم د خبریالانو په وړاندې لوی ګواښ دی، د دواړو لوریو څخه خبریالان.
خود افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارنې کمیسون له ټولو حکومتي ادارو سره کار کوي چې دغه قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او هغه ستونزې چې اوس د خبریالانو د کار پر وړاندې پرتې دي له مخې پورته کړي. د دغه وزارت ویاند هارون حکیمی امریکا غږ ته وویل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارنې کمیسون تازه په کار پیل کړی او زیاته کړه چې ژر به د هغوی له کار څخه مثبتې نتیجې ترلاسه شي.
د دغه قانون موثریت او د دغه کمیسون چې د قانون پر اساس جوړ شوی دی د کار ارزونې ته لا ډیر وخت لرو. دغه کمیسون تازه په کار پیل کړی دی او باید یادونه وکړو چې مستقل کمیسیون دی. اطلاعات او فرهنګ وزارت یوازې د دغه قانون په طرحه کولو او دغه راز د تصویب په پروسه کې ونډه درلودلې ده او کمیسیون ته د امکاناتو په برابرولو کې ونډه درلودلې ده. موږ مطمئن یو چې کار به ډیره مثمره نتیجه ولري.
په همدې حال کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ مسؤلینو د یو راپور په خپرولو په افغانستان کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد په ناامنو سیمو کې د خبریالانو د مسؤلیت په وړاندې د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان خبریالانو د مسؤلیت په برخه کې جدي پام وکړي. د خبریالانو د ملاتړ ادارو د شمیرو له مخې په 2015 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 95 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې پکې 4 تنه خبریالان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری ګوند نومان ډونالد ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پنس دواړو د کارګر ورځې زیاته برخه په اوهایو کې تیره کړه او د اوهایو له خلکو سره ژمنه وکړه چې هغوی ته به کارونه وموندي. دموکراتي سیالي نوماندې هیلری کلینټن هم په اوهایو کې که انتخاباتی مبارزه وکړه او په خپل سیال ډونالد ټرمپ سخت نیوکې وکړي. دا چې ولی راځي رپورت په ګډه واورو.
د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری خوا ګوند نومان ډونالد ټرمپ د اوهایو په یانګستاون نومي ښار کې له خپل ملاتړو سره ولیدل او د هغوی د تود هرکلی له امله یې له هغوی ټولونه مننه وکړله.
زبه د اوهایو د خلکو لپاره کارونه پیدا کړم، زبه خپل هیواد ته کارونه بیرته را پیدا کړم او د تجارت په اړه چې کومې ناسمې معاملې شوې دي